دا مشال اړې د ساسو قربا غل اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمن د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړی دا پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو ورسره بنیادی سہولتونو فقدان هم موجود دی پر دې موضوع د مشال اړې خبريالې خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده راځي چې دا وو
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هر کله وایم اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی سلیریش کوړه سوار لسلکا او نوی زره تر رسیدلې ده دا نتیجې په کال 2000 سلیریشتم کې خبرې کړل شوې دي اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2000 سلیریشتم راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 تم پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلي مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي لدی وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده او ریدونکو د خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي لدی ترڅنګ به پدی هم خبره کوم چې علما کرام دیلر کې څه کردار ادا کولای شي اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنګلو کوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کور خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علما سره
تاسو اوس په کومه اداره کې کار کوئ
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد به ساهي کې از ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم
دا راته وایي چې تاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علما کرامو څه کردار کې دي شي یا دوی په کې سرنګ خپل کردار ادا کولای شي
ګوره که د آبادی مسائل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسائل دي پای ټولو کې د علما کرامو کردار اغا ډیر اهم دي او واضح هم دي ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي د دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دي زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دي نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علما کرامو د شریعت پرانا کې دا غوي کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دي
تیرمیا شدا کم پاپولیشن کونسل سور لاندې غونډه شي و دا غونډه حوالی سره تلکشن تفصيلات راکې او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علما کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړي دي
تیرمیا شپه دوشتم د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی تور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علما کرام سره یو نشست کول غوښتل چې بای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد غ سیشن منګه په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې خو دا اسلامي نظریاتي کونسل دا یو آئینی دستوري اداره ده او په قانون سازه کې دا غوي چې کوم دین او یو ډېر اهم کردار ده او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پای کې دا اسلامي نظریاتي کونسل کردار هغه ډېر اهم دی او ډېر واضح دی نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام موږ په اسلامي نظریاتي کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علما کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د تجربې نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي نو دا تقریبا سلويختو پورې علما کرام راځي مشو چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډیر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الیکٹرانک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادی نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پریشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګ علما دا وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دا وی چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګ د آزار په بنیاد باندې یعنی یو عذر وی یو زنانه ته عذر وی یو ماشوم ته عذر وی یو نارینه ته عذر وی نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په مینس کې پیدا کولو په مینس کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وخت هم کولی شي او که سو کال وته ډاکټران یادی نو دوی هغه وخت هم کولی شي. او بیا علما دا اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائی سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سی په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کوم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیپتا کول دي که دا وی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دي بلکې یو ښه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلک او ناپوی خلک دا برابر نشي کېده. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربيت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېده یو حکم ده. نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربيت یو سیاتمن معاشره ورکول دم د شریعت حکم ده. صفائی دغه رنګ چې کوم ده نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ کم دین او د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دا کفر تلار شي. نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د غي مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر ده او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه. خوشون کې دلته داسي چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والی او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسېږي نو دا سه مذهبي سیس نه وي. دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایرو او پغه یو باندې منګ عمل کو که شر من شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات ګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې را بچي پیدا کول سره سره ډیر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ویته تعلیم ورکي هغه یو خوشهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره د لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړيږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو غنی چې آیا زمونږ ملک د دې جوګه دي چې اغا نور آبادی اغا د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه‌روی او د توازن یو لار شریعت خود لري. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دي، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتول سره سره د غوی د لپاره د پلانینګ، د غوی د لپاره د وسایلو تنظیم، د غوی د لپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا بے حد ضروری دی. نو دا پاکستان غونتے معاشرے دا پارا ہر کس لدا قتل پکار دی چھ زمان آبادی پا کم رفتار سر زیادتی گی. آیا دوی تا اغا وسائل تاسو گورے تقریباً 3 کروڑ پورے معشومان چھ دی، نو دا دا سکول نا باہر دی، نو دا خو ہمیش معشومان نوی بلا رست بدا غٹ وی، نو مطلب دا چھ 3 کروڑا جاہل خلق چھ کم دی دا لگیا دی منگ مخبل مک تورکو. نو معشومانو یا آبادی زیادتولو سرے سرے دا بے حد ضروری دی چې موږ خپل وسایل ته د غوی د خطر تربیت ته پاره، د غوی د ښه صحت ته پاره پاغه باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو د پاره کارکونکې ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کم دي چې لوجې دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلې شي. اس ورزو د خبریال اسلام گل افریدی طرف تا چپ دا موضوعی گنش میر راپورو نساس کڑی
دا رتو وی چی دا آبادی چی کم زمونگا دا غا رس تربل سیوا کی گی، نو پدی کستا زو بخیال دا میڈیا یا دا خبریالان اسے کردار کی دیشی چی خلکو تپوہاوی ورکی پدی لڑکی
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دی هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دی او د خپل حد نه سیوا چې دی هغه سیوا کېږي. نو د هغې د وجه نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانت نور چې کوم گاونډي هیوادونه د غي په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چي دی یا د سپیډ چي دی هغه ډیر زیات تیز دی او سیوا دی. دا غي په بدل کې یا د غي په مقابل کې دلته کې مسائل هم ډیر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټول مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی ډیر زیات مهم دی، او باید چې دی لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړې شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي دا غي سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پونتون زده کوونکي دي، د پونتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپل برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی او کتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیس خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سترنګ د سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغه هم تاسو سره غنې چې یو وجه ده.
ګوره دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دی خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دی هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او به ترتیبه یا دغه سې دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیات کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دی یو فعاله یا یو ښه وګړی چې دی هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو گاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دی هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په باقاعده ډول باندې چې دی داغي د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی داغي یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې. او پاره کې غیدا نه دی ویلي چې کني دا ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی، بلکې هغه ته چې دی د دین لار چاره خپل کړی دی. او پاره کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خودري شوی دی چې پاغي کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دي یا ماشومان پیدا کېدل دي او داغي په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دي او داغي مطابق مخ کېدل دي. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه موږ اوردل چې د اسلامي کډیالوجي دغه یو پریکړ راغله دا یو یعنی یو فیصله کړی دا نو دا هم چې دی یو خوشاینده موږ دا ګڼو چې پراتونکو وخت کې په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک داغي په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري.
استاد څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سره خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو د پاره؟
ګوره دې ته قتل پکا دي چې د اسلامي ایديولوژي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغه پریکړه راغله ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شي ویډیو پای کې دا نه دی ویل شي چې کنه یا آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړی چې ماشومان نه پیدا کوي بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي ستا سره وسایل څومره دي او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کول شي او په دې پریکړه کې چې دی د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړي دي داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړي دا نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه دا یو خفه سلدا او زما په خیال باندې دا په سوکا لوړاندې پکار وچی شي وا خو اوس چې وشول هم دا یو ګام دی اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو تور سیږي او ام وګړي په دې باندې په هکړي شي چې आवाज مشومان پیدا کړي نه دی بلکې دا غیده پر وسایل قتل پکار دی او د وسایلو مطابق زکه چې یو لړ مثال دی چې کایو سړی دی داغه د دوه مشومانو د پالنې داغه وسته خو داغه اته مشومان دی بیا تاسو ګورئ چې هغه اته مشومان د نه پالنې د وجنه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د د لپاره او د کورنې لپاره د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي یا هغه نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي نو باید دا چې دا ټول مشومان په ځای باندې دی د دوه پالنه وکړي نو زما په خیال باندې چې دا غو خه ګام دی یو ښه خبره ده.
د یو خبريال په حساب باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده کدا نور هم سیواشي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي.
ګوره د پاکستان آبادی ز ډیره سیواده ځکه موږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوې ده که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وو ویشل شو بنگلاديش جوړ شو نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا و خو اوس د خلکو آبادی زمونږ نه کم ده زمونږ سیوا ده زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوې دي تاسو ګورئ افاتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې دغه شانتي د وسایلو په شکل کې دغه شانتي د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي د زده کړو دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساق د غي د روغتیا په برخه کې د غي د مشمانو د پیدایش په وخت کې د مړینې د مشمانو د پیدایش په وخت کې د غي د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدي ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه نو دا سیس دي چې په دې کې د رسنوي یا د خبريال چې دی یا د دې کار چې دی هغه ډیر زیات مهم دی او زما په خیال باندې دوی ته په کې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته په هو ورکړ شي او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي کاغه دینی عالمان دي کاغه مدني فعالان دي سوشل اکټیویست دي د پونتون استادان دي د پونتون زده کوونکي دي چې څومره خلک ته هم دي دغه په دې کې برخه ده ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانتي سیوا کوي نو موږ ګورو پراتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزې جوړيږي یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر ذمہواری نه اخستل شوی کله چې تر اوسه پورې د دې ذمہواری نه اخستل شوی نو دا سیس به دغه شانتي روان وي اوس ځنې پریکړې یا ځنې فیصلې چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغه خپل په کې ګامونه اخلي کمیټیانه جوړ شوې دي ځنې فیصلې شوې دي ځنې سيزونه خودلې شوې دي نو زما په خیال باندې پراتون وخه چې دی پاکستان دیتا پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا کابومونی چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو ورشان دما او د مینا پس بیا پروګرام لا دوام ورکو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي او ریدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسی او د پاره څه کول پکار دی دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ای خو دی
سما ډاکټر زلاکت نوم دی پېښور یونیورسيټي اکنامکس ډپارټمنټ په خوانی چیرمن وو
تاسو ماته دا وایي چې کو کتل شي نو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو غنئ چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت ته هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاری تاریخ پل اوریدن کو دا پارا دوائی چی آبادی چی کم دنو آغا مونگا دا غنیو تو داری تلوار چی ورتوی ما مطلب داری چی یو طرف تا دو داری تلواری چی دی اندسینس چی یو طرف تا دیولپمنٹ دا پارا یو سورس تی آبادی او بل طرف تا چی دی آغا کل چی آبادی د وسائل و نزیات شنو آغا یو رکاوٹ خم دی دا ڈیولپمنٹ پلار کی اس سورس سنگا دی نو سورس دا سری چی دا آبادی چی کم دی آغا کوالیٹی خوی دا آغی دا وسائل و کم تا آویلیبل وی پا یو ملک دا آغی نا کم وی دا ریسورسز نا نو آغا یو پازیٹیو رول چی کم دی آغا پا ڈیولپمنٹ کی پلے کئی خو هر کل چی دا آبادی دا وسائل نه زیات شي او وسائل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پہ مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټی ښه نه وي نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقیا په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح، تاسو غنئ چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي نو هغه مطلب د آبادی لپاره کافی دي؟
اګور مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یاد دغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ نو همیشه د یو سنټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اور پاپولیټډ دی. اور پاپولیټډ دی سنس کې یو انډر پاپولیټډ، انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وی نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وخت نو هغه ته انډر پاپولیټډ وی. بل طرف ته اور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وی او د پاپولیشن چې کم دی هغه سیوا وی. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټډ شي یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوي آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اور پاپولیټډ دی او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټي چې کومه ده نو هغه خراب وي ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کوم دی هغه صحیح نشي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډیر وي، بې روزګاری ډیره وي نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو دې د پاره خو دا دي چې ډومبه خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودنه غواړي چې را زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکانومي د ترقۍ د پاره چې کومه ده نو دا ښه نه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کړو چې ایجوکیټ کول غواړي نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډیر عجیبه شانتی دي، لکه کته چا سره خبره وکړي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو نه کوي، الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړ وي کنه دا خبره کوي او الله پاک سړی له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده، بل د خلکو زمون یو دا تصور دی چې زیاتې ملټی چې کوم دي نه د قوت باعث ګڼلې کیږي او چې فیملی دی زیاتې زیات بچیری وي نو دا بستا په بوډاوالي کې چې کوم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه نسایکی چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي. نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې عبادت د دې زیات عبادت د نقصاناتو د پاره خو په کار داري چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه ده چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچې ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدن ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډ ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ څومره ګوري ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ژې نه دی، د دې ژې دی چې دی په سکول کې ناست وي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه تعلیم ورکولی شي نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده، او کچره دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، اوس ترنه اجازه خوړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا وطن بی حساب ما شمان جنت ورتا دخپل وطن کسی وا جوړو جنت ورتا دخپل وطن کسی وا جوړو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزړ ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگران پختونخوا دزړ ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو پخارونو کې جرګې و جوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کله کې را دی و جوړو نور نکي نو بس کله کې را دی و جوړو دګران پختونخوا دګران پختونخوا دګران پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دګران پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو په خارونو کې جرګې و جوړو جرګې و
لسندری مخکې مو د مشال اړې خبريالي خلدانیاز ځانګړي خبرونه واوریده په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشټوالي لوجې ولس شکایتونه لري پر دې موضوع تاسو لپاره سو رپورټونه هم لرو د منځني کورمي د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي لکهبل شکایت کوي دوی وای په سیمه کې او لوطنه د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري بلخو چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت لوجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي
د منځني کور می خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پورته کړي د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته خو په منځني کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې ده
دا مطلب مو کوو چې رموت د سیګنل کومه مساله ده داخل کې د سیګنل کوم ټاورې لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې راشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کې یا دوه غنټې کولو کې صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي
په منځني کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ولسا استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم مربند بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خود مزدورانو تختولو په خاطر رامنځته کېدلو پس هغه هر څو ځنډیدل په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 لګولو منځوري وشوله چې په کې د نه لپاره ورته ځایونه تر خوخولو په سر باندې کار هم پیل شو خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خداسي ونشول او دوی نه لا هم محروم دي
سکوم د خیبر والا سیگنال زمون خاص جداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندرنګ بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي، ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته. بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګ اوچت اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي، ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه، خو چار باندې خپل د نه کړو. البته په کوزه کورمه کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي، مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته له چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. اورته دومره اول چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منما د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول، نو هغوی پر دغه ښه جواب درکولی شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکړل شوی زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بورته ګران وي، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دو سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ، څنګه کې مرغې چې نه واتندو او مو خو د بد مرغه د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری و نه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی، نو بیا ر باندې کار ممکن دی سوش.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده، چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکې کارونه کم شوي، چې د هغې یوه وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوي، بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي، او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا، خود بنو پسکو د گلغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا، خدا بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن،
آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا آواز می اوره کنا رکڑا آواز بتانا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندرم باور دل استاد پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی و اندازې لمخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې خار کې ولی کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات
دا پاکستان تر چول لوی شار کراچی یو وخت د رناگانو شار په نوم پیژندل کیدی. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخت له څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر چول لوی تجارتی او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر چول زیات کثافات تولیدوي او ځین خو ان اوس د صفات شار ورته وای. په کراچی کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو ته تسلیم کیږي.
ترقی کی ہے یہاں بھر مار کے پیدل چلنا بھی دشوار رامو کا یہ بڑا جنکشن.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، لیکن دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یوه رکشه دی، یو پیره زموږ د ګلۍ سوی کنه سم څلور پیلې کچره یې، هغه یوه پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د دا کچره هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
دوسرا وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
یو خو لکورونو سخا کچرا راوزی، بلخوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربېره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي. دغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدېږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لېږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی په ډاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي چې مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي چې په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړه بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې دغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ټول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختميږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال اړیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے دو ماحولیات قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑو پر کاراولو مو بندیز لگا وو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پ زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زے ندی موجود. مگ پ سن کے داستون ز لرو چدل تھا ل ایران او حمدا ڈول ل پنجاب سے خاص پلاسٹکی کچوڑے راضی. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کچوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او له پلاسٹک جوړ نور شیان جوړوي او به خرڅوي. هغه له بهره د پلاسٹک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. کراچی خار کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوئی کسافات پر کار راولی و نوی شیان ورسخ جڑویشتا چاہوئی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پا مستقیم دول کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گٹاور یا پا کار رتلون کی شیان وڑی لکا کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاسٹیک شیشے او اس پا نگوند شیان لزان سر وڑی.
ڈاکٹر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوت پشمیر جنو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغه بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نو شان ورسخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنیم ځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغه د نو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت لنو لسو شپږنیم کال راهیسی په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغه د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نمر زیاته کړ چې هغه هر ورځ لسل ټنه څخه تر څلور سو ټنه پوری کثافات په کار راولي او له هغه نه وشان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
دو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پوری داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوې شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 100,000 ټنه پوری کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.